Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د جوزا یا غبرګولی 22مه او د جون 11مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. په روسیا کې د پوهنې د وزیرانو دویمه نړیواله غونډه پیل شوې چې نن هم دوام کوي. روسي اژانسونو د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین په حواله هیله مندي ښودلې چې دا نړیوال فورم به د بیلابیلو نظرونو د تبادلې او همدارنګه د پوهنې د ملي سیستمونو د پرمختیا لپاره رغنده تګلارې وړاندې کړي. د طالبانو د پوهنې او لوړو زده کړو وزیران حبیب الله آغا او ندا محمد ندیم هم د غونډه کې د ګډون لپاره د روسیې کازان ته تللي دي. د دې غونډې په درشل کې د طالبانو د پوهنې او لوړو زده کړو وزیرانو په کازان ښار کې له یو ډله افغان محصلانو سره په لیدنه کې ادعا کړې چې د دوی حکومت د پوهنې او لوړو زده کړو لپاره ځانګړې پاملرنه کوي او ژر به د افغان محصلانو یو لړ شته ستونزې هوارې کړي. د طالبانو دغو چارواکو داسې وخت د پوهنې په نړیواله غونډه کې برخه اخیستې چې افغانستان کې شاوخوا زر ورځې کېږي چې له شپږم ټولګي پورته لکونه نجونې له ښوونځیو او لوړو زده کړو بې برخې دي. د لوی اختر په مناسبت د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت خلکو ته لارښوونه کړې چې د کانګو تبې یا د وینې د تبې د خپرېدو په صورت کې د تبه لرونکي او شکمنو څارویو له ذبح کولو څخه ډډه وکړي. د دغه وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان وایي د 2023 میلادي کال له پیل تر اوسه په تیرو 15 میاشتو کې د دغه ناروغۍ شاوخوا 203 پیښې ثبت شوي چې له امله یې شپږ تنه مړه شوي دي. ډاکټر شرافت زمان زیاتوي چې سږ کال د تیر کال د دوو لومړیو میاشتو په نسبت د کانګو د ناروغۍ پیښې 80% زیاتې شوې. هغه زیاته کړه چې تیر کال په هیواد کې د کانګو ناروغي 2440 پیښې ثبت شوې چې له ډلې یې شاوخوا 100 تنه مړه شوې دي. د کانګو تبې پیښې زیاتره په دوبی کې او د لوی اختر په ورځو کې د څارویو د ذبح پر مهال زیاتېږي. د اوبو رسولو د څو شبکو په جوړېدو سره به په پروان کې 2000 کورنۍ د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړي. باختر دولتي اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی د پروان ولایت د کلیو د بیا جوړولو او پراختیا د رئیس عبدالسمد صادق له قوله خبر ورکړی چې دغه شبکې به د شیخ علي، کوهی صافي، جبل سراج او سیاګرد ولسوالیو کې د نړیوال بانک په همکارۍ جوړ شي. خبر زیاتوي چې دغه ولسوالۍ د وچکالۍ له سخت خطر سره مخامخ دي او دا شبکې د اوبو د کمښت مخنیوي په هدف جوړیږي. د ایران د پلازمینې تهران په جنوب لویدیځ کې یوې اور لګېدنه کې لږ تر لږه 50 کسان ژوبل شوي دي. د تهران د بیړنیو پیښو د رسېدنې د ادارې رئیس محمد اسماعیل توکلی رسنیو ته ویلي چې اور لګېدنه دوشنبه ماسپښین مهال د ټایرونو د تولید په یوه فابریکه کې رامنځته شوه. لږ تر لږه 30 کسان روغتونونو ته رسول شوي او پاتې نورو ته په سیمه کې صحي خدمات وړاندې شوي دي. چارواکو ویلي چې د اور د مړه کولو لپاره یې سیمې ته د اور وژنې ټیمونه په لومړنیو ساعتونو کې ولېږل. مخکې هم د تهران په څنډه په شوراباد سیمه کې درې لوی ګودامونه سوځېدلي وو. او د کرکټ په نړیوال جام کې بیګا د جنوبي افریقا ټیم بنګلاديش ته ماته ورکړه. دا لوبه په نیویارک کې وشوه. جنوبي افریقا په ټاکلو شلو اورونو کې 113 منډې جوړ کړې چې خو بنګلاديش هدف ته په رسیدو کې پاتې راغی او یوازې 109 منډې جوړ کړې. په دې ترتیب لوبه د څلورو منډو په توپیر جنوبي افریقا وګټله. نن سه شنبه ماښام مهال پاکستان او کاناډا سره مخ کیږي. پاکستان خپلې دوه لوبې بایللې او د مخته تګ لپاره یې چانسونه خورا کم بلل شوي دي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي افغان نجونې او میرمنې له بېساري کړاو سره مخامخې دي. ښځینه فعالانې بیا غواړي چې نړیوال دی د دوی حقونو ته عملی ګامونه پورته کړي.
حداقل تاسو خو موږ ته یو څه وکړئ، یو فعالیتونه خو موږ ته شروع کړئ، موږ ته کسبونه شروع کړئ، موږ ته فابریکې جوړ کړئ، موږ ته کارآموزیګان جوړ کړئ.
یوې امریکایي رسنۍ ویلي د القاعده شبکې اوسنی مشر سیف العدل خپل پلویان د پوځي تجربو لپاره افغانستان ته لیږي. د چارو کتونکي وایي د دې کار مخنیوی د ټولو زبرځواک هیوادونو دنده ده.
دغه توریستي ډلې القاعده ده که داعش ده او که نورې دي، دا نه یوازې دا چې افغانستان ته خطر ده، بلکې د سیمې او د نړۍ هیوادو ته خطر ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په قاهره کې د سیمې د هیوادونو له مشرانو وغوښتل چې حماس په غزه کې د اوربان د وړاندیز منلو ته وهڅوي.
My message to governments throughout the region, people throughout the region.
د سیمې حکومتونو او خلکو ته زما پیغام دا دی چې که تاسو اوربان واړې پر حماس فشار راوړي چې هو وایي.
او کونړ کې یتیمو او بې سرپرست نجونو ته یو روزنتون پرانستل شو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خره غلای د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنې. 15 بجې او 15 دقیقې دی راځو د خبرونې د سر راپور ته. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي نړۍ باید سمدستي پر افغان ښځو او نجونو د ظلم او ستم د پای ته رسولو لپاره ګام پورته کړي. دغه بنسټ پرون د جون 10 د افغان ښځو پر وضعیت د یوې مفصل سروې پایلې خپرې کړې او په هغه راپور کې همدا خبره کړې. طالبانو لا د دې سروې په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې یې ډاډ ورکړی چې د افغان ښځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. تفصیل له صفي الله ستانکزي اورو.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه یو این وومن وایي هغه ظلم چې افغان ښځې او نجونې د 2023 کال له اګست راهیسې ورسره مخ دي، د اندازې او نسلي اغیزو له پلوه ساری نه لري. د دغه بنسټ په بیان کې راغلي چې د نجونو پر ښوونځیو او پوهنتونو او کار باندې یو لړ بندیزونو پر روان نسل مخارب تاثیرات پرېښي، او یوه بېلګه یې په وروستیو کې د امیندوارو ښځو د مړینې لږ تر لږه 50% زیاتېدل دي. دغه بنسټ دا مسأله له ښوونځیو د څه باندې 1 میلیون نجونو او له پوهنتونو د څه باندې 1 لک نجونو او ښځو د ممانعت د تاثیراتو سره تړلې بللې. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د اروپایي ټولنې په ملتیا د جون 10 د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان د جنسیتي پروفایل یا پیژندګلوۍ بشپړې پایلې خپرې کړې دي. دغه څېړنیز راپور کې راغلي چې طالبانو په تیرو 3 کلونو کې د جنسیت د مساوات په برخه کې لاسته راوړنې او اساسي برخې په څه باندې اویاو فرمانونو، بیانونو او چلندونو سره له منځه وړي. په خبرو شوو ارقامو کې ښودل کېږي چې دمګړی یوازې 1% افغان ښځې په ټولنه کې پر نورو د نفوذ لرلو یادونه کوي، حال دا چې نږدې ټول نورې د بیواکۍ یا نفوذ د بایللو خبره کوي. په دغې څېړنه کې دا ادعا هم شوې چې د سروې د ګډونوالو 8% خلکو ویلي د 2023 کال له اګست راهیسې لږ تر لږه یوه ښځه یا یوه نجلۍ پیژني چې د ځان وژنې هڅه یې کړې ده. همدارنګه 18% ښځو بیا ویلي په 3 میاشتو کې له کوره بهر نه دي وتلي، او نورې ښځې او خورلڼې نه دي لیدلي. طالبانو پارکونو، تفریح ځایونو، ورزشي کلبونو او ګڼو نورو عامه ځایونو ته د ښځو پر ورتګ بندیز لګولی. دا سربیره په دې چې ښځې د کار او زده کړو حقونو تر ډیره محرومی ګرځول شوي. د ښځو د حقونو فعال فرزانی بارکزی ازادي رډیو ته وویل نړیواله ټولنه باید نور له پیغامونو او څېړنو تیره شي، او د افغان ښځو د ملاتړ لپاره واقعي او عملي ګامونه پورته کړي.
وقتی چه تاسو طول دنیا موگ بانوالا روایی چه تاسو حقوق عداقل تاسو خموک تا یو چی شوه که؟ یو فعالیتون خموک تا شروع که؟ موک تا کسبون شروع که؟ موک تا فابریکی جور که؟ موک تا کاراموزیگان جور که؟ وقتی چه یو خد زد خپل ماش کورت راوری اغا قدرم پیدا کهوی، اغا عزتم پیدا کهوی، اغا پکور که اختیاراتم پیدا کهوی. وقتی چه خدزی پکور پکنش کهوی نارینه ای راوری و اغا خدزی مصرف که، اغا خدزی ایز قدر نلیری، بیت پا جامعی که زایی نلیری.
آخو ده ملگرو ملتونو اروپایی طولانی ده غیت سیرنه که ده افغان خزو ده وضعیت ده بدلون لپاره ده خزو ده مدنی طولانو ده پیاورتیا او ملاتړ لپاره د دوامداره بودیجه برابرول وړاندیز شوی. همدارنګه په سپارښتنو کې د جنسیت د مساواتو د هڅو د تمویل یادونه شوې. د وړاندیزونو یو برخه وایي باید د تبعیضي چلندونو د عادي ګڼلو له مسلې ډډه وشي. همدارنګه په ټولو برخو کې د ښځو او بشر حقونه په پام کې ونیول شي.
هم اوریدل چې د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه وایي چې نړۍ باید سمدستي پر افغان ښځو او نجونو د ظلم او ستم د پای ته رسولو لپاره ګام پورته کړي. طالبانو لا تر اوسه د دې سروې په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو پر حکومت تر دې وړاندې د ګاونډیو د هیوادونو لخوا دا تور هم لګېدلی چې په خپله خاوره یا د خپل واک لاندې ځایونو کې نړیوالو ترهګرو ته ځای ورکړی دی. په همدې لړ کې لانګوار ژورنال امریکایي خپرونې د سیف العدل په حواله چې د القاعده شبکې اوسنی مشر ګڼل کیږي راپور ورکړی چې د شبکې خپل پلویان د تجربې او پوځي زده کړو د ترلاسه کولو لپاره افغانستان ته استولی دي. د خبرونې په دې ورستیو کې د سیف العدل د یوې مقالې په حواله دا مطلب خپور کړی دی. د چارو یو شمېر شنونکي وایي د القاعده د فعالیتونو د شدت احتمال د ټولو هیوادونو لپاره د اندېښنې وړ دی او ټولې باید په وړاندې په اقدام سره لاس پورې کړي او مخنیوی وکړي. تفصیل په دې راپور کې له فیروزی عزیزی اورو.
امریکایي خبرونه لانګ وارد ژورنال د سیف العدل یا سالم الشریف په مستعار نوم چې د القاعده شبکې وسنۍ مشر ګڼل کیږي په حواله راپور ورکړی چې د شبکې خپل ملاتړي افغانستان ته د تجربې او پوځي زده کړو د ترلاسه کولو لپاره هڅولې دي. د خبرونه په خپل وروستي راپور کې لیکلي چې سیف العدل دا خبره د غزه وجودي جګړه نه د پولو جګړه په سرلیک هغې مقاله کې کړې چې د القاعده شبکې د مرکزي رسنۍ الصحاب لخوا خبره شوې ده. په راپور کې راغلي چې په 2021 کال اگست کې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنیدو راهیسې دا د القاعده په لیکو کې د شاملېدو تر ټولو ښکاره غوښتنه ده. لانګ وارد ژورنال خبرونې لیکلي چې د سیف العدل همدا پیغام افغانستان په رسمي توګه د القاعده او د دې شبکې د راتلونکو پلانونو لپاره د خوندي ځای په توګه معرفي کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت بېلابېلو چارواکو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت خبره رد کړې ده. سیف العدل د دې مقالې په یوه برخه کې په ښکاره ویلي چې د اسلامي نړۍ ټولنې وفادار امت خلک چې بدلون ته لیواله دي باید افغانستان ته ولاړ سي، له حالاتو یې زده کړه وکړي او د دوی یعنی طالبانو له تجربو ګټه واخلي. هغه پر غزه د اسرائیلو بریک ته په اشاره سره چې دا یې نسل وزنه بولي له اسلامي هیوادونو غوښتي چې په ټولو اسلامي خاورو کې دی د اسرائیلو ټولو ګټو ته زیان ورسوي. د نړیوالې ترهګرۍ د برخې پو عارف سهار ازادي راډیو ته وویل د دې احتمال شته چې د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د کړکېچ د زیاتېدو له امله د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د القاعده حضور او ټولنیز نفوذ زیات سي چې د ټولو هیوادونو لپاره د اندېښنې وړ ده.
همان میزانی که انسجام گروه‌های بنیادگرا در افغانستان بیشتر شوند،
څومره چې په افغانستان کې د بنسټ پالو ډلو ټولېدنه زیاته شي په دې هیواد د سیمې په هیوادونو او په دوهم ګام کې به له سیمې بهر هیوادونو کې امنیتي اندېښنې او پیچلتیا وي
لازیاتیشی.
د امنیتی چارو پو احمد خان اندر بی ازادی راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت او ټول هیوادونه باید د ترهګرو ډلو پر وړاندې په اقداماتو لاس پورې کړي.
دغه توریستي ډلې القاعده ده که داعش ده او که نور دي، دا نه یوازې دا چې افغانستان ته خطر ده بلکې د سیمې او د نړۍ هیوادو ته خطر ده. نو په دې اساس باید زبرځواکونه که متحده ایالات امریکا دی، روس دی، چین دی، زمون گواندیان دی، پا گرد سر باید دی توریستی دلو پزد مبارزه و کی؟
د ملګرو ملتونو امنیت شورا څلور میاستې وړاندې ویلي و چې القاعده شبکې په افغانستان کې اته روزنیز مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې لوړپوړي چارواکي لا هم په دغه هیواد کې حضور لري. همدارنګه د طالبانو حکومت له القاعده شبکې سره د نږدې اړیکو په لرلو تورن کړ، خو د طالبانو حکومت هغه وخت دا راپورونه رد کړي و. د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد د نه کارولنې په اړه د طالبانو د حکومت له ادعاو سره سره وخت په وخت د سیمې ګاونډیو هیوادونو په ګډون بیلابیل هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون او نورو هیوادونو ته د فعالیتونو د پراخېدو په اړه اندېښنې څرګندوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو حکومت د افغان کډوالو د استلو په بدل کې غواړي چې نړیوال رسمیت ترلاسه کړي. دا څرګندونې د سارایو ټایمز خبری شبکې د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د ویان له قوله خبرې کړې دي. په همدې حال کې هغه افغانان چې په جرمنی کې پناه غوښتنه کړې اوس د اخراج په اړه اندېښمن دي او وایي چې باید د دوی غم وخوړل سي. تفصیل په دې راپور کې وو.
سارای وا ټایمز د یک شنبه په ورځ د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې د هغو افغان کډوالو چې د جرمني امنیت ته ګواښونکي دي د ایستلو په صورت کې د طالبانو حکومت غواړي چې په رسمیت وپېژندل سي. د دغه راپور له مخې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویان جنیس کومټر د جمعې په ورځ په برلین کې په یوه خبري غونډه کې ویلي چې طالبان د افغان کډوالو د هر ډول ستنېدو په بدل کې لږ تر لږه نړیوال جزئي په رسمیت پېژندل غواړي. نوموړی زیاتوي چې جرمني د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه پېژني او نه ورسره همکاري کوي او د ده په خبره دغه هیواد له طالبانو سره یوازې په تخنیکي او فردي مواردو کې په اړیکه کې دی. په راپور کې دا هم راغلي چې طالبانو تر دې وړاندې هم د مجرمینو او هغو کسانو د منلو په برخه کې د همکارۍ اعلان کړی چې جرمني ته ګواښ ګڼل کیږي. په همدې حال کې د جرمني په منهایم ښار کې د یو 25 کلن افغان کډوال لولوري د یو پولیس له وزل کېدو وروسته د جرمني هیواد ته ایستلو بهیر ته جدي پاملرنه کړې. پر پولیسو او څو نورو کسانو د دغه افغان کډوال برید افراطي بلل سوی دی. د جرمني حکومت د امنیتي ګواښونو له امله افغان او سوریایي کډوال خپلو هیوادونو ته نه دي استولي، خو د سارای وا ټایمز راپور له مخې د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د پنجشنبه په ورځ ویلي چې غواړي افغانستان او سوریې ته مجرمینو د شړلو اجازه ورکړي او د دې لپاره د لارو چارو په لټه کې دی. په راپور کې دا هم ویل شوي چې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه له جرمني 6,314 پناه غوښتونکي ایستل سوي، په داسې حال کې چې د 2023 کال په همدې موده کې 4,902 نوي پناه غوښتونکي ایستل کېدل ثبت سوي دي، چې د تیرو دوو کلونو په پرتله 10% زیاتوالی ښیي. خو هغه افغانان چې له جرمني د پناه غوښتنه کړې اوس له دغه هیواد څخه د ځان ایستل کېدو ته اندېښمن سوي دي. په جرمني کې دوو افغان کډوالو چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نمونه په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
یو کس جرم وکړ نو جرم فرضي ده، نو باید هماغه کس ته سزا ورکول شي، هغه د ملک څخه ایستل شي. نو دا خو باید ټول افغانان په دې کې داخل نه شي، ځکه مرز زه خپله نه راغلم، ټول لاس ورځنه کې کم کې مدلته. نو دا خو په دمنه چې زه دومره ما تکلیف په دې لاره وخت کې بل مې وخت کې خطرات راته هلته نور شي نه. نو چې زه اوس مثال بیرته خپل متواصل شم نو دا خو بیا نه کیږي. نو موږ خو د المان په څه نه غواړو، موږ دې غواړو چې المان تابعیت واخلو.
خو مدته سمو میشه که من پیاده به راه کدم و از ترکیه تا خود خپل به المان تاسان
درې میاشتې کیره چې له ترکیه څخه جرمني ته په پښو راغلی یم. پر لار مې جدي ګواښونه ولیدل. پلار کور می خرڅ کړ په دې هیله چې جرمني یو خوندي ځای دی راغلم. اوس چې د جرمني شیار خی ګوند غواړي له جرمني کډوال وباسي، دا زما او د ټولو افغان کډوالو لپاره چې په جرمني کې دي د اندېښنې وړ سوي دی.
افغان هستم و ای وایس نگرانی من شخصا شده.
خو په یاد راپور کې دا هم ویل شوی چې په جرمني کې د کډوالو د حقونو ای وی ادارې د دغه هیواد صدر اعظم پریکړه غندلې ده. د راپور لمخې د دې سازمان مشر کارل کوپ د جمعې په ورځ د ایکس بورګر الګماینا ورسپانې ته ویلي چې د نړیوالو قوانینو لمخې په ښکاره توګه افغانستان او سوریې ته د کډوالو ایستل منع کوي. د نوموړي په خبره دواړه هیوادونه د شکنجې او غیر انساني سزا په ورکولو پیژندل سوي. له بلې خوا د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسي فایزر ویلي دي چې دوی د ایستلو په بهیر کې د هغو مسلمانانو او هغو اسلام پالو ترمنځ چې د دوی پر ضد سخته مبارزه کوي توپیر په پام کې نیسي.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو راسره پات شي، وړاندې د افغانستان مسلو ته بیرته راستنیږو. وابوري چې په هرات کې د عالیس افغانیس په نوم باندې یو نندارتون پرانستل شوی دی درې ورځنۍ چې نن به هم دوام ولري. دغه راس په کونړ کې به سرپرسته او یتیم نجونو ته یو روزنتون جوړ شوی دی. ستاسو پیغامونه هم لرو، خو اوس ورزو د سیمې یوې موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لاربي هیوادونو غوښتل چې پر سختدریځې ډلې حماس فشار راوړي چې په غزه کې د اوربان لپاره د امریکا پلان ومني. حماس د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي اتحادیې لخوا د یو ترهګر سازمان په توګه پیژندل کیږي. د اوربان دغه پلان د امریکا د ولسمشر لخوا وړاندې شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سیمې ته د خپل اتم سفر پر مهال دغه غوښتنه کړې. تفصیل له صفی الله ستانکزی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دوشنبه پر ورځ د عربي هیوادونو پر مشرانو غږ وکړ چې پر حماس فشار راوړي. په غزه کې د اتم میاشتنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن لخوا د اوربند وړاندیز ومني. انتونی بلینکن د غزې په ترانګه کې د جګړې له پیل وروسته چې اتم میاشتې تیریږي دا اتم ځل دی چې دې سیمې ته سفر کړی. بلینکن د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره له کتنې وروسته او له قاهرې تر وتلو مخکې خبریالانو ته وویل:
My message to governments throughout the region, people throughout the region.
د سیمې حکومتونو او خلکو ته زما پیغام دا دی چې که تاسو اوربند غواړئ پر حماس فشار راوړئ چې هو ووایي. که تاسو غواړئ چې په غزه کې د فلسطینیانو کړاوونه کم کړئ نو پر حماس فشار راوړئ چې هو ووایي. که تاسو غواړئ چې ټول یرغمل شوي بیرته ستانه شي په حماس فشار راوړئ چې هو وکړي. خود حماس یو جګپوړي چارواکي رویټرز ته ویلي په غزه کې د اوربند په اړه د بلینکن څرګندونې د اسرایلو په ګټه دي. د رویټرز خبري اژانس راپور زیاتوي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر دغه سفر په یو حساس پړاو کې ځکه ترسره کیږي چې واشنگتن هڅه کوي حماس ډله له اسرایلو سره د اوربند تړون ومني او ډاډ ترلاسه کړي چې جګړه لبنان ته نه غځېږي. حماس د مې په میاشت کې اعلان وکړ چې د اوربند او د بندیانو د تبادلې په اړه موافقه کړې، خو یو اسرایلي چارواکي هغه مهال وویل دا تړون اسرایلو ته د منلو وړ نه دی ځکه چې دا هغه په وینا شرایط نرم شوي دي. بلینکن د دوشنبه په ماښام اسرائیلو ته ورسېد او هلته د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ولیدل. غزې په ترانګه کې جګړه د اکتوبر په 1 د حماس لخوا پر اسرائیلو له برید وروسته پیل شوه. د اسرائیلو د شمیرو له مخې په دې برید کې 1200 اسرائیلیان ووژل شول او شاوخوا 2500 نور د حماس لخوا یرغمل ونیول شول. د فلسطین د شمیرو په اساس د اسرائیلو په ځوابي بریدونو کې چې تر دې نمه روان دي شاوخوا 8000 فلسطینیان ووژل شوي. د شنبه د ورځې په عملیاتو کې اسرائیلي ځواکونو 4 یرغمل شوي خلک د حماس له منګولو وژغورل، خو فلسطینی سرشینو ویلي د اسرائیلي ځواکونو په دغو عملیاتو کې 204 اویا فلسطینیان وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دغه برید به د اوربند هوکړې ته د رسیدو هیلې کمزورې نه کړي ځواب ونه وایه.
له خبرونو ور اخوا
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ اوس هم ورزو. هرات ته چې هلته د یکشنبه په ورځ د عالی افغانیست په نوم باندې د کورنیو تولیداتو یو نندارتون پرانستل شوی دی چې نن یې درېیمه ورځ ده. په دې نندارتون کې چې درې ورځې دوام کوي د نارینه او ښځو له لوري په 120 غرفو کې کورني تولیدات نندارې ته ایښودل شوي دي. د دې نندارتون د جوړېدو مخه کورني محصولاتو ته بازار موندنه ښودل شوې. تفصیل به له عابد سپوږمۍ نه واورو.
د آلیست افغانیست په نوم د کورنیو تولیداتو درې ورځنی نندارتون د یکشنبه په ورځ په هرات کې د ښځو او نارینهوو لپاره په دو برخو کې پرانیستل شو. د طالبانو د حکومت د صنایع او سوداګرۍ وزارت په خپله ویبپاڼه کې ویلي چې دا نندارتون د دې لپاره جوړ شوی چې کورنیو تولیداتو ته پکې بازار موندنه وشي. د دې نندارتون د جوړونکو په خبره د نندارتون کې 140 غرفې شاملې دي. د تولیدي شرکتونو یو شمیر مسؤلین چې په دغه نندارتون کې خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي، د دغه ډول نندارتونونو جوړول د خپلو تولیداتو د پلور لپاره ګټور بولي. د یونیک ډیزاین تولیدي شرکت مسؤولې مریم کبیری چې په دې نندارتون کې خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي، لازدي رادیو سره په خبرو کې وویل:
تاثیرات نسبت خوردارې
خپل مثبت اغیز لري او زه خو خیم چې نن ځینې خزي راغونډې سوي او کولای سو چې خپل تولیدات او د هیواد له تولیداتو ګټه واخلو. مو کله مندیو چې پراتنونکي کې دا ډول پروګرامونه ډیر جوړ سي او د خزو لپاره ډیر پاملرنه وسی، څو د سوداګرۍ په برخه کې د پام وړ واده وکړي
چې شومګي در ارسه تجارت داشته وشم.
یوې بلې سوداګرې مېرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې سوداګرې ښځې د بازار او صادراتو د نشټوالي په ګډون د ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د دوی بلستونزه د بازار نشټوالی دی. کواردات باندې یو خلک زموږ له کورنیو تولیداتو ګټه واخلي او بازار خسي، دوی کولای سي خپل تولیدات نه یوازې په هیواد کې دننه وپلوري بلکې د صادراتو شرایط به ورته برابر کړي چې په ترڅ کې دوی کولای سي خپل محصولات بهر ته ولیږي
او محصولات خود به خارج از کشور هم ارسال وکونه.
خود نازنین د لاسي صنایع د تولیداتو د ورکشاپ مشر زهرا فضلی چې په دغه نندارتون کې ګډون نه د کړای ازادي رادیو ته وویل چې تر دې وړاندې په څو دا ډول نندارتونونو کې ګډون کړای وو، خدا چې نارینه لیدونکو یاد نندارتون ته د ګډون اجازه نه درلوده د دوی پلور خورا کم وو.
لبعد مرغه په هرات کې چې داسې نندارتون جوړیږي، نارینه اجازه نه لري چې د ښځو نندارتون ته راسي، او په تیرو پړاوونو کې چې ما پکې برخه اخیستې وه، له ډېرو ستونزو سره مخ وم. زموږ د نندارتون له جوړېدو څخه موخه دا ده چې محصولات مو وپېژندل سي، معرفي سي، خو له بده مرغه سوداګر مؤسسات نسي راتلی، او له همدې امله ما په دې نندارتون کې ګډون ونه کړ.
د دغه نندارتون جوړونکو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د ښځو د محصولاتو په نندارتون کې د نارینه و لیدونکو پر حضور بندیز لګولی دی. تر دې وړاندې یو شمېر سوداګرو میرمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د دوی محصولاتو ته د بازار د نشټوالي تر څنګ د طالبانو د حکومت لخوا لګول شویو بندیزونو د دوی د پلور بازار سوړ کړی دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو، دغه سهارنۍ خبری مجله هم پای ته پنږدې کېدو ده. وروستی راپور رااخلو. په کونړ کې د یتیمو او بې سرپرست نجونو لپاره روزنتون جوړ شو چې اوس مهال پکې 100 نجونې زده کړې کوي. تفصیل له روحلا انوري ناور.
په افغانستان کې د سرپرست حکومت د ټولنیزو چارو وزارت لخوا د کونړ په مرکز اسدآباد کې د یتیمو او بې سرپرستو نجونو د زده کړو او پالنې لپاره روزنتون پرانستل شو. په کونړ کې د ټولنیزو چارو رئیس مولوی محمد عمر وایي اوس مهال په یاد روزنتون کې 100 نجونو ته د زده کړو، د خوراک څخاک، جامو او نورې اسانتیاوې به چمتو شوې دي.
کار او ټولنیزو چارو وزارت یو باب وناسو روزنتون په مرکز اسدآباد کې فعال شو چې په دغه کې 100 تنه نجونې به د هر قسمه تعلیمي هغه نه برخورداره، او دغه رنګ د وزارت له طرفه د دغه د لپاره د اعاشې او د ټولو هغه لوازم او هغه کومک او هغه دغه په اړه دي.
د کونړ اوسیدونکو هم خوښتي چې یتیمو او بې سرپرستو کوچنیو نجونو ته د زده کړو زمينه برابرېږي، خو وايي په یاد ولایت کې د بې سرپرستو نجونو شمیر زیات دی او هغوی هم باید د زده کړو بې برخې پاتې نشي. محمد موسی:
په اسدآباد کې چې کوم روزنتون د نجونو لپاره جوړ شوی دی، د دې په جوړېدلو باندې موږ ډېر خوشحاله یو، او هیله لرو چې په نورو سیمو کې هم دغه شان روزنتونونه د هغه ماشومانو لپاره جوړ شي کوم چې بې سرپرسته وي، او د حکومت څخه دغه هیله کوو چې د هغه نجونو لپاره کوم چې په کورونو کې ناستې دي او مکتبونو دروازې په مخ بندې دي، د مکتبونو دروازې ورته خلاصې شي.
په کونړ کې یتیمو نجونو ته په داسې حال کې روزنتون جوړیږي چې له زرو ورځو را په دیخوا د سرپرست حکومت لخوا له شپږم د لوړو ټولګیو نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړل شوې دي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ټول افغانان د افغانانو څخه هیله کوم، امید لرم چې په دغه لوی اختر لپاره چې د کوم بې وزله کسان نو سره باید مرسته وکړه. هغه یتیمان چې سرپرست نه لري دغه سره دی باندې د فرض ده چې د دغه سره مرسته وکړه او دغه لاسنیوی وکړه. د ټول افغانانو چې د ګیزر د بیګاه چې یعنی دم را ولري چې د خپل مشکل په حل کړي شي. په ټول افغانانو د یو ځل بیا غږ کوم چې د یتیمانو سره مرسته وکړي.
السلام علیکم، زه متولا جانم د هلمند ولایت مسافر د ولې سمې سره اړیکه نیولې ده. زه غواړم چې د مسافر او بیا در غریشه پر سړک ډیر خراب دی. موږ غواړو چې دا سړک ټول رسوالي د خلکو دا وار وار دا ویلې چې دا سړک تر جوړ شي مشکل مریض نه سره سواله ډیر لار ده، لار ډیر خراب ده، حتی د موټر د هیڅ د تګ نه ده. نو موږ غواړو چې دغه زموږ خبره د لوړو مسؤلینو پرې ورسوي. مننه. خیر.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته. د اسدآباد ولایت د اتغرل ولسوالۍ پیغام درته پرېږدم. محترمه، موږ خپله زمینداره خلک زموږ د اتغر په ولسوالۍ کې غنم، بادام، انګور، زیره دا مهم پیداوار دي. بدبختانه سږ کال پیداوار او حاصل سم دي، هغه ټوله د تیرو بارانو او ژلیو له لاسه خراب او له شې ووتو. بادام مو مجلای تو کو چه واس پدرختو کی نسته انگور مو انگور جلای خراب کو جری وی غنمو ولی را پیمال کو ما و سربیر مستر کمی داشیم رستی ندی سوی داشی نه ما کمال تو گم رستی ندی سوی سری میشتی لخواست خوچ کمی مرستی رالی آقا مرستی دادی پرده چه مشتی یو خورکی تو کراکی مشتی سابونان شامپوگان کمپالی او لوشی راکو مشتی اولا نلارو لوشی تا دا پارم پا کم اخشارازی چه خورکی مواد غلی چه بورا اولا نلارو مر سابونان و تا با کم ضرورت پیداشی هم داغم حال دی سرکال دا تغرد ولیسوالی اچلات مکمل توگا ختم سوی دی
ستاسی پیغام ستاسی نا.